سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مخام شپږ بجې دي تاسو زموږه کلا ساتي رادیو نه اوري اوس د زده رادیو خبرونه څلور ورځې ته دوام لري د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لاندو سپوندو نسیه ویش پنځه ویش مترو او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځني څپه د لښ پک نوي خبري مجله په خبرونه پیلو د طالبانو لورې د ژوندۍ و دا ژوندۍ او موجوداتو د تصویرونو د نه خبرېدو په لړ کې په هلمند ولایت کې ټلویزیونی خبرونې بند شوې دي. د افغانستان د خبرالانو مرکز نن دا خبرو کړې ده او په یو بیان کې په دې اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده چې داسې کارونه په بدې پایلې ولري. هلمند څلورم ولایت دی چې د ژوندۍ او موجوداتو د تصویرونو خپرېدل پکې ممنوع شول. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په وروستیو کې فرانس پرېس خبري اژانس ته ویلي وو چې د ژوندۍ او موجوداتو د تصویرونو او فلمونو اخیستل به په تدریجي توګه په ټول افغانستان کې بند شي. د طالبانو د اقدام د رسنیو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه پرولې دي. چین اعلان کړی دی چې د افغانستان پر صادراتو به مالیه معاف کړي. د خبر په افغانستان کې د چین سفیر نن پر ایکس باندې په خاني ټویټر خبر کړی دی. په افغانستان کې د چین سفیر جاوا شینګ او ورسره پلاوی پرون په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره په همدې تړاو خبرې کړې وې. د طالبان تر واک لاندې بختر خبري اژانس څرګندوي چې د مالیه به د ډسمبر له میاشتې وروسته نه اخیستل کیږي. افغانستان پروسږ کال چین ته د څلر شپیتو میلیونو ډالرو په ارزښت صادرات لرل. چین یو له هغو محدودو هیوادونو څخه دی چې په کابل کې د واکمنو طالبانو له حکومت سره نږدې روابط لري او پیکینګ یې د دوی سفیر هم منلی دی. د خیبر پختونخوا په ډېر اسماعیل خان کې د حکومتي ملیشو ځواک پر پوستي په برید کې لږ تر لږه لس ملیشي ځواکونه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. پاکستاني رسنیو نن د امنیتي سرچینو په حواله ویلي چې برید تېر ماښام پیل شوی و او د شپې تر ناوخته پورې دوام وکړ. امنیتي چارواکو ویلي چې د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ لس ملیشه ځواکونه وژل شوي او دې ته په کتو چې د ټپیانو حالت نازک ته احتمال شته چې د تلفاتو شمېر لوړ شي. طریقه طالبان پاکستان ټي ټي پی د دې بریټ مسولیت منلې دي. پرون د پاکستان پوځ ادا کړی و چې د خیبر پختونخوا په بجوړلو سالۍ کې د ټي ټي پی د یو قومندان او دوه سانمرګو په شمول نه غړي وژلې و. د اوکراین د ولسمشر په وینا روسیا غواړي چې د شمالي کوریا پوځیان سر له یک شنبې یا دوشنبې په جنگي سیمو کې ځای پر ځای کړي. ولادیمیر زلنسکي پر شمالي کوریا او روسیې د نړیوال فشار غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو قوانین ته درناوی وکړي. د اوکراین پوځي استخباراتو د پنجشنبې په ورځ ویلي چې د اکتوبر په درویشتمه د روسیې کرسک سیمې ته د شمالي کوریا پوځیان رسیدلي دي. واشنگتن د چهارشنبه په ورځ خبرو کړی و چې د شمالي کوریا 3000 سرتیری په روسیې کې ځای پر ځای شوې دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستین وایي چې څېړونکي لا هم دا مسله څاري او پینګیانګ به د دې پایلې وګوري چې له روسیې سره مستقیما مرسته کوي. د لبنان دولتي اژانس خبرو کړی دی چې د دې هیواد په جنوب کې نن د خبرالانو پر یو مرکز د بمبارۍ په ترڅ کې د رسنیو درې کارکوونکي وژل شوي دي. په بیروت کې میشت المدین ټلویزیون ویلي چې په وژل شوو کې دوه تنه د دوی همکاران دي. المدار ټلویزیون چې بیا د خصبا په سیمه کې د خپلې حکمرمین واسام قاسم د وژلو خبر ورکړی ویلي دي چې دغه ټلویزیون د حزب الله ډلې پورې تړلی دی. اسرائیلي ځواکونو تر بمبارۍ مخکې د سیمو خلکو ته خبرداری نه ورکړی او د افغانستان او هند الف لوبډلو ترمنځ لوبه پیل شوه. افغان لوبډلې پچې ګټلې ده او توپوهنه یې غوره کړې ده. په دې اړه به نور جزئیات وروسته درکړو. خبرونه مو واوریدل وړاندې سره د مطالبه واوریدل شي. د ملګرو ملتونو یو شمېر چارواکو د نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو لپاره پر طالبانو فشار زیات کړي. خو دغه فشارونه ولې پایلې نه لري؟ باندې په راپور کې درته وایو. ولې خلک له افغانستانه وځي؟
کور کراګانې ډېرې وې، د برق بلونه ډېر ول، چې هغه زموږ د وس نه بهار ول.
خو دغه کسان چې ګوندوی هیوادونو ته کډوال کیږي هلته ژوند څنګه ده او کبیر ترستان شي په افغانستان کې ژوند هوسا کیږي کنه وړاندې پر اپور کې درته وایي لا دې سربیرا د افغان هنرمندانو ژوند ته تل کیږي
مونږه اوس په پردو ملکونو کې ډېر په بد حالت کې هنرمندان اوسېږي د خپل هنر نه ډېر لري
دا د هنرمندانو شکایتونه به هم درڅه ولرو نړیوالو مطالبو ته هم تم کیږو د امریکا ټاکنې په اړه باندې هم جزئیات شته نور مطالب هم شته ملتیا وغواړه
در دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو فريده سيال د شفيق يرد تخنيکي چارو په سمبلخت قرباني يو ملګري ملتونه وايي په افغانستان کې لا ټولنې او حکومتولۍ د خزو شدید محرومیت په دغه هیواد کې د خزو د حقونو په برخه کې ښکارا شاتک پکوته کوي د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال امینی محمد د خزو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وی غونډې ته په خبرو کې د خزو د حقونو د خوندیتوب لپاره پر ګډو هڅو ټینګار کړی دی تفصیل خطر پر دې سنورو
په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د خزو اونجونو د ناسم وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام ملګري ملتونه وایي د افغان خزو محرومیت په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې شاتک خي د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال امینی محمد پرون پنځشنبه د اکتوبر 24 د خزو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یې غونډې ته په دی اړه وویل
په افغانستان کې له ټولنې او حکومت ولې د خصو شدید محرومیت دلته افغانستان کې د خصو د خونو په برخه کې کارا شاتک هي دا مهمه ده چې موږ په افغانستان او له هغه وړاندې د میرمنو د ملاتړ په برخه کې خپل شمنی عملی کړو او د هغوی د خونو د دفاع لپاره په هر ځای او هر فرصت کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړو
نوموړي ویل په افغانستان کې د خزو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره زیاتو هڅو همغږي ته اړتیا شته د ملګرو ملتونو د خزو د برخې اجرایوي مشرې سیما بهوس هم د خزو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې ته ویلي چې ملیونونه افغان خزي اونجونې په افغانستان کې له لومړنیو حقونو بې برخې شوي او د زندانیانو په څیر ژوند کوي
موږ د هغو ملیونونو افغانو ښځو او نجونو د ویرې یادونه کوو چې له زده کړو راتلونکې او خپل غږ څخه محرومې شوي دي دوی اړویستل شوي چې غلي شي او په خپلو کورونو کې د زندانیانو په څیر ژوند وکړي
طالبانو تازه د بشري حقوقو د اندېښنو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې په کراتو ادا کړي چې د ټولو په ځانګړي توګه د ښځو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي طالبانو په افغانستان کې په بیا واکمنیدو سره پر افغان جنو او خزو لزدکرو او کار څخه د دوی راګرځولو په ګډون ګڼ محدودیتونه ولګول تازه د بریک سازمان په شپږم سرمشریزه کې هم غوړو هیوادونو په افغانستان کې د خزو جنو او قومي لګکیو په ګډون د ټولو افغانانو د بنسټیزو حقوقو پر ساتنې ټینګار کړی دی د خزو د حقوقو فعال شکریا بارګزی وی پر افغان میرمنو او جنو د طالبانو لولوري وزا شوی محدودیتونه له انساني او اسلامي اساسات سره په ټکر کې دي
فکر کوم چې طالبان تر ننه پورې هم په دې باندې قانع نه دي چې په افغانستان کې د تعریف شوی حقوق د افغانستان د خلکو معلوم نه دي تر ننه نو زه فکر کوم چې طالبان ته هم پکار ده چې خپل پالیسیو کې بیا کتنه وکړي کوم قرات چې دوی د شریعت نه لري حتی اسلامي وادونه پر ضد ودرېدل او په غیر باندې خبرګون وخوده افغانستان یوازې نه اسلامي نظام نه دي نور اسلامي ملک کونهشتاتس کې د شیخ خلکو افغانستان لپاره وسی
د یادونه د چې ملګری ملتونو په داسې حال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د سرګندونې کوي چې شاوخوا یې وونه وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان ویلی چې یوازې په خبرو د طالبانو د ځپونکو اقداماتو مخه نشي نیول کېدای بلکې په دې برخه کې باید پیاوړي اقدامات وشي او حکومتونه له طالبانو سره حساب کتاب وکړي
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته افغانستان د هندستان په وړاندې توپوهنه غوره کړه د آسیا ایمرجنګ جام په دویمه نیمه پایلوبه کې د افغانستان الف لوبډلې د هندستان الف لوبډلې په وړاندې په چوغه ګټل او توپوهنه غوره کړې ده د سیالۍ چې نن جمعه د عمان په کوربه توپ ترسره کیږي د کابل پر مهال شپږ بجې پیل شوې د دې لوبې ګټونکو لوبډله به د اکتوبر په 20مه نیټه د سریلانکا الف لوبډلې په وړاندې پا پایلو به ولوبوي. په نننۍ سیالي کې د افغانستان لپاره صدیق الله اتل، زبید اکبری، درویش رسولی، محمد اسحاق، شرف الدین اشرف، کریم جنت، شاهد الله عبدالرحمن، علی محمد غزنفر، قیس احمد او بلال سمی لوبه کوي. په دې اړه نور جزئیات هم درکو. خو اوس ورځو د کډوالو راپورته. د کډوالو نړیوال سازمان وایي د اکتوبر په لومړیو دوه اونیو کې شاوخوا 15,500 افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. تفصیل سنا کاکړ نور.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOMY د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه د اکتوبر تر 15 نیټې 15,513 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي، چې له ډلې یې 400 کسان په جبري ډول ستانه کړل شوي دي. د IOM د تازه راپور له مخې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شوی راغلی چې دا شمېرې د سپتمبر میاشتې د دوه وروستیو اونیو په پرتله 8% زیاتوالی ښيي. په راپور کې دغه شان زیاته شوې، که څه هم د تیرو راپورونو له مخې ډېری افغانان د نیول کېدو له ویرې له پاکستانه وتل، خو اوس دغه افغانانو په شمېرو کې هم زیاتوالی راغلی چې د کور د کرایې او د خدماتو د بل ورکولو د توان نه درلودو له امله له دې هېواد افغانستان ته ستنېږي. دا یو ام د راپور له مخې 15% افغانان د کور د کرایې او 40% د خدماتو د بل د تادیه کولو د توان نه درلودو، او 10% د کار د نشټوالي له امله د پاکستان پریښودو ته اړ شوي. یو شمېر هغه افغانان چې په روان زیږدیز کال کې له پاکستانه ستانه شوي دي هم دا خبره مني. وایي په یاد هېواد کې له ډېرو ستونزو سره مخ و، له همدې امله خپل هېواد ته ستانه شول. یو له دوی څخه عبدالرحمن چې اوس په ننګرهار ولایت کې استوګن دی، ازادي راډیو ته یې وویل. خود رسن شوی شکایت کوي، وای په افغانستان هم مسند یو ژوند یې لګنوننګونو سره مخ دی. له پاکستانه یو بل تازه رسن شوی افغان عزیز الله چې په میدان وردګو ولایت کې اوسیږي وایي
کله زیات دي صحت باس کې بیکاری دا روزګاری دا کې دي چې خایب دلته پر کاولای نه شو. دا سره یو زمينه د کور زمته نه برابر کورونه ټول زړه کورونه دي جوړ کورونه نشته تورونه کورونه کې مړول دي خورونه ټول خراب نو دي شمې خطره مشکلات بيخي ډېر دي.
د کډوالو د نړیوال سازمان یا IOM د راپول مخې ته 2023 کال د سپتمبر 15 میرا په دی خو نږدې 1,00,000 افغانان له پاکستان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي، چې 40% یا څه باندې 2,00,000 یوازې په روان زیږدیز کال کې دي. دا په داسې حال کې ده چې په 2023 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر شمېر افغانان د بېکارۍ، بېوزلۍ، امنیتي ستونزو او په بېلابېلو برخو کې د طالبانو د محدودیتونو له امله یو شمېر هیوادونو، په ځانګړي توګه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول، چې هلته هم د اقتصادي ستونزو تر څنګ د دې هیوادونو د پولیسو لخوا د لازمو اسنادو نه درلودو له امله له ځورونې، نیونې او بېرته ستونې له ګواښ سره مخ دي. د کډوالې نړیوال سازمان د تلې په دې شمه په یو راپور کې ویلي وو چې د روان زیږدیز کال له جولای تر سپتمبر میاشتې پورې 1,650 افغانان له خپل هیواده وتلي دي.
وړاندې به منځني ختیځ ته هم ورشو، خو تر هغې وړاندې ورځو د امریکا را روانو ټاکنو ته. الکترالیک کالج یا ټاکنیز پلاوی څنګه د متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ کله چې امریکایان را روان نومبر میاشت کې رای ورکوي، د دوی رایې په مستقیم ډول ګټونکی نه ټاکي، بلکې د الکترالیک کالج یا ټاکنیز پلاوی په نوم یو پیچلی سیستم د امریکا راتلونکی جمهور رئیس انتخابوي. دا چې دا سیستم څنګه دی، صفی الله ستانگزی په دې راپور کې په ډېر جزئیات راټول.
د 2023 کال د نومبر 15 د هغه ورځ ده چې امریکایان د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره د رای ګیری مرکزونو ته ورځي. خو دا یو اسانه بهیر نه دی. پر رای پاڼه کې د دوو کاندیدانو نمونه دي، د جمهور غوښتونکو د نوماند ډونالد ترامپ او د هغه د سیالې د ډیموکراتانو د استازي کاملا هاریس. خلک په مستقیم توګه دغو کسانو ته رایه نه ورکوي، پر ځای یې الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی ولسمشر ټاکي. ولې الکترال کالج د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ دا سیستم د متحده ایالاتونو د بنسټګرو پلرونو لخوا رامنځته شوی. دوی د داسې نظام په لټه کې وو چې د ولسمشر د ټاکلو لپاره به تر ټولو عادلانه لار وي. په عمومي رای ګیري کې هر سړی یوه رایه لري، مګر په دې طریقه کې ګڼ میشت ایالتونه هغه ایالتونه تر سیوري لاندې راولي چې نفوس یې کم دی. د بیلګې په توګه د کالیفورنیا جمعیت 9.5 میلیونه ته رسیږي، چې د 10 ایالتونو له ټولیز شمېره زیات دی. د عمومي رای ګیري دا سیستم د فدرالیزم اصول کمزوري کوي. د امریکا بنسټګرو د فدرالیزم اصول د امریکا د اساسي قانون اساس باله. خبره دا ده چې کانګرس ولې جمهور رئیس نه ټاکي. که چیرته کانګرس دا دنده په غاړه درلوده، اجرایه قوه به د مقننې قوې تر نفوذ لاندې راغلې وه. چې دا د قواو د تفکیک او خپلواکۍ لاسل سره ټکر لري. الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی د مستقیمی او غیر مستقیمی رائے یو ډول مشارکت ده. الیکټرل کالج څنګه کار کوي؟ هر ایالت په کانګرس کې د خپل سناتورانو او استادو په برابر الیکټوران یا ټاکونکو لري. الیکټر یا ټاکونکو هغه څوک وي چې په ټاکنیز پلاوی کې د خپل ایالت په استادولۍ د رائے حق ولري. د بیلګې په توګه وایمنګ چې د امریکا له ټولو کم نفوسه ایالت دی او 15 لکه اوسیدونکو لري، په کانګرس کې دوه سناتور او یو استازي لري، نو په همدې برابر الیکټرال رائے کاروي. په وړاندې کالیفورنیا چې 9.5 میلیونه نفوس لري، دوه سناتوران او 250 استازي لري، په مجموع کې 450 الیکټرال رائے خپلوي. اوس د خلکو د تعداد په حساب کالیفورنیا د وایمنګ وش په برابر ده، خو په ټاکنیز پلاوي کې توپیر یوازې 13 برابر کیږي. په مجموع کې 538 الیکټرال رائے په 50 ایالتونو او د کولمبیا په ناحیه باندې وشل شوې. څوک د ټاکنیز پلاوي غړي انتخابوي؟ معمولا سیاسي ګوندونه الیکټران یا ټاکونکي انتخابوي. ټاکونکي موظف دي هغه نومان ته رایه ورکړي چې دوی په ایالت کې بریالي شوی وي، مګر ځینې وختونه دا الیکټران یا ټاکونکي ممکن بل کاندي ته رایه ورکړي. په 2014 کال کې لاسو په اصطلاح واده خلاف الکترونو د ژمنو خلاف رایه ورکړه. لاسو ټاکونکو اتو هیلری کلینټن ته رایه ورنکړه او دوه نور هم ډونلډ ټرمپ ته رایه ورکولو ډاډه وکړه. که څه هم دې کار د ټاکونکو په ورستۍ پایلې اغیز ونه کړ، خو ګڼو ایالتونو د هغه څه لپاره جریمه وضع کړې چې بې باوره رایه بلل کیږي. د رایو شمیرلو څرنګوالی: رای په خپلواک توګه د هر ایالت او د متحده ایالاتونو د پلازمینې واشنگتن ډي سي لخوا شمیرل کیږي. د نبراسکا او مین څخه پرته ګټونکو هر څه خپلوي سیستم پلی کیږي، یعنی که یو کاندید هاته په لګ توپیر وګټي، د هغه ایالت ټولې انتخاباتي رای ترلاسه کوي. د امریکا د ولسمشری ټاکنو د ګټلو لپاره یو نوماند لګ تر لګ 200 ټاکنیزو رایو ته اړتیا لري. دا ممکنه ده چې یو کاندید د خلکو د اکثریت یا عمومي رای لګټلو پرته بریالی شي. مثلا په 2000 میلادي کال کې جورج دبليو بوش الیکټرال کالجونه وګټل، په داسې حال کې چې د هغه ډیموکرات سیال الګور په ملي کچه 500,000 ډیر رای ګټلې وې. په 2014 کال کې هم ډونلډ ټرمپ په داسې حال کې چې خپل سیال هیلری کلینټن څخه 3,000,000 رای کم وو، جمهور رئیس شو، ځکه ډیر الیکټرال کالجونه خپل کړی وو.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
لکه څنګه مو چې مخکې په خبرونه کې یاده ونه وکړه، افغانستان د هند په وړاندې توپونه غوره کړې ده. د آسیا د ایمرجینګ جام په دوه منی ما پایلوبه کې د افغانستان الف لوبډله د هندوستان الف لوبډلې په وړاندې پچې وګټل او توپونه غوره کړې ده. دغه سیالي نن ماښام 6 بجې پیل شوې د عمان په کوربه توپ باندې، او د دې لوبې ګټونکي لوبډله به د اکتوبر په 6 نیټه د سریلانکا له الف لوبډلې سره پایلوبه کوي. په نننۍ سیالی کې د افغانستان لپاره صدیق الله اتل، زبید اکبری، درویش رسولی، محمد اسحاق، شرف الدین اشرف، کریم جنت، شاهد الله، عبدالرحمن، علی محمد غزنفر، قیس احمد او بلال سمی لوبه کوي. په دې اړه به نور جزئیات وروسته هم درکړو. اوس راځو یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ له سفر وروسته لندن ته په دې نیت رسیدلی دی چې د منځني ختیځ شخړې له ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. انتونی بلینکن په غزه او لبنان کې د جګړې پای ته رسیدو لپاره هیله مند دی. تفصیل احمد چیبر نورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن په لندن کې وویل چې په لبنان کې د اسرائیل او ایران ملاتړي حزب الله ډلې ترمنځ د شخړو د پای ته رسیدو لپاره د ملکیانو د خوندیتوب په خاطر ډیپلوماتیک حل لارې ته سمدستي اړتیا شته. حزب الله ډله واشنگتن د یوې ترګرې ډلې په توګه پیژني او اروپایي ټولنه د حزب الله پوځي څانګه په تورلس کې شامله کړې ده. دا ډله د لبنان پر لویه جنوبي برخه واکمنه ده. په لندن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره تر دوه اړخیزې غونډې مخکې د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن اسفتی وویل چې د غزې په شمالي سیمو کې قومي تصفیه روانه ده، چیرته چې اسرائیلي ځواکونو په روسي او نوې کې خپل پوځي کمپاین ګړندی کړی دی. انټونی بلینکن لندن ته د منځني ختیځ له سفره رسیدلی دی. دا په غزه کې د حماس د مشر یحیا سنوار تر وژلو وروسته سیمې ته د بلینکن لومړی سفر و. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ته بیترهګری ډلې په توګه پیښنی. بلینکن نن په لندن کې هیله ښکاره کړه چې د سینوار مرګ به په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو زمینه مساعده کړي. ښاغلی بلینکن روانه اونۍ د منځني ختیځ د سفر پر مهال په لبنان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره هم غونډې لرلې. اسرائیل تیره میاشت د حزب الله ډلې پر ضد په لبنان کې پلي عملیات پیل کړل او هوایي بریدونه یې زیات کړل، چې له امله دولس لکه خلک د خپل کورونو پرې شوډو تاړ شوی دی. انټونی بلنکن وویل چې په لبنان کې د ملکی تلفاتو مخنیوي باید وشي او د لبنان پوځیان هم د جګړې په منځ کې ایثار نشي. اسرائیل وای چې د لبنان د جګړې څخه هدف دا دی چې هغه په لسکونو سره بې ځای شوي اسرائیلیان چې د اسرائیل په شمال کې د حزب الله د توغندیو له امله خپل کورونه پرې ایښي دي بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر افغان هنرمندان وای په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر هنر او هنرمندانو لګول شو محدودیتونو نه هلي کړی دي. دوی ازادي رادیو سره خبرې کول ل خپل هنر د لری کېدو لامل دوی مایوس دي او ل روحي رواني ناروغي سره لاس کړوان دي. نن د اکتوبر 15مه د هنرمندانو لا نړیواله ورځ سره برابر ده. تفصیل په دې اړه سنکه کړنور.
یو شمیر افغان هنرمندان وای په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې پر هنر او هنرمندانو د طالبان حکومت لخوا رامنځته شویو فشارونو، محدودیتونو او سختو قوانینو دوی له بیلابیلو ستونزو سره مخ کړی دي. یو هنرمند چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ژوند کوي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د سندرو ویل د خپلو احساساتو او کړاوونو د څرګندولو وسیله بولي او له دې امله چې نشي کولای خپل هنر پر مخ یوسي خوشی نه دی.
موسیقی برمه تنها
موسیقی زما لپاره یوازې یو سرگرمی نه ده، دا زما د احساساتو د بیان یو وسیله ده. حاکم چاپیریال د دې لامل شوی چې زما غږ په ستونی کې چپ شي او د خپل هویت یو برخه له لاسه ورکړم.
حساس دادن یک بخش اساسی از هویت ما است.
سندرغاړی بریالی ولی چې په جلاوطنۍ کې له سختو ستونزو سره مخ دی، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په تیرو دریو کلونو کې ډیر کړاوونه ګاللي، له خپلې کورنۍ سره په بې برخلیک حالت کې دی او د موسیقي له هنر هم لرې پاتې دی.
مونږه اوس په پردو ملکونو کې ډیر په بد حالت کې هنرمندان اوسیږي، د خپل هنر نه ډیر لري. هیله مندم چې دې ورځ په مناسبت باندې زموږ چارواکو لږ توجه هنر ته راوګرځي.
د طالبان حکومت د هر ډول موسیقي پر غږولو بندیز لګولی او طالبان دا کوي چې د موسیقي غږول او اوریدل په اسلام کې حرام دي. د طالبان حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو د اگست په شلمه ملت د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی تیر کال یو وزیر او 328 موسیقي آلې له منځه وړي دي. د طالبان حکومت هم د شند کابل د ښکلي هنرونو په پوهنسي کې هم بدلونونه راوستل چې په پایله کې د موسیقي څنګه لغوه او د انځورګرۍ څنګه له ګرافیک سره یو ځای کړه. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو انځورګرو ته ویلي چې د انسانانو د مخونو له نقاشي کولو او د مجسمې له جوړولو څخه دې ډډه وکړي او د دغه قانون له مخې ان د مرغانو او حیواناتو د انځورونو جوړول هم منع دي. همدارنګه د هر ډول ژوندۍ موجوداتو د مجسمو پیر او پلور منه دی چې د یو شمیر هنرمندانو په وینا د بندیزونو د نقاشۍ، انځورګرۍ، مجسمې جوړولو او نور هنرونه اغیزمن کړي دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د تازه قانون له مخې د ښځو غږ هم اورد بلل شوی دی. د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو له پوهنځي څخه فارغه شوی لاجورد حقیقي چې له افغانستانه بهر ژوند کوي وایي له هنر لرې د هنرمند روان ناروغه کیږي او له خلاقیت څخه پاتې کیږي.
دیگه حق اجرای هنر وجود نداره. هنرمند افغان
د هنر دیننداری حق نشته. یو هنرمند په جلا وطنی کې نشي کولای خپل هنر وښيي ځکه هغه اړ دی درانه کارونه ترسره کړي. هنر د انسان روح لطیف کوي او د هنر مینوالو ته د آرامۍ فضا چمتو کوي.
مانعی است کې نمیتونه خلاقیت هنرمندان انجام بدن.
لیکوال او د فرهنګي مسایلو په انور وفا سمندر هنر مینا او رڼا بولی او انسان د دې ګوهر تګي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د نن او بهر افغان هنرمندان د محل بیلو بیلو ستونزو سره مخ دي.
خو آیا موږ هم د هنر او هنرمند ورځ لرو؟ زما چې یادی کې خو وختم وب کې سپین شول چې نه هنرمند خوندي شو نه ورځ. هغه ورځ چې بې ساري الوژیو انګیرنو باورونو د موږ ولس تقدیر ولجه کړی ده. هنرمند په کلمو کې وبتودی نه شوي. هنرمند په اسانۍ سره ساره و نه شوه کلی.
دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر 15مه د هنرمند نړیواله ورځ ده. په دې ورځ د هنر ارزښت، د هنرمندانو خلاقیت او په ټولنه کې د هنر مهم رول لمانځل کیږي. د هنرمند په کلمه کې انزورګر، سندرغاړی، مجسمه جوړونکی، فلم جوړونکی، موسیقي غږونکی او نور هغه کسان شامل دي چې خاصې ځانګړنې ولري. د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په افغانستان کې هنري فعالیتونه بند شول. دوی دغه شان د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ، د اطلاعات او کلتور وزارت د موسیقي مرکز او د ښکلو هنرونو د پوهنځي د موسیقي او تیاتر څانګه هم متړله او یو شمېر افغان هنرمندان کډوالۍ ته اړ شول.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د پښتو خبری مجلې روستی راپور درازو. یو شمیر افغان خزینه ورزشکاران له خلیلیا کوماچو الیز غواړي چې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره وګوري او له هغوی وغواړي چې افغان ښځو نجونو ته د ورزش او په سیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي. دوی وایي د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې له ورزش لرې پاتې شوي او دې وضعیت پر دوی ناوړه اغېز کړی او له رواني پلوه ځپل شوي دي. یادول ده چې د طالبانو حکومت د پنجشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د نړۍ دا پخوانی او مشهور سوکوهونکی محمد علی کلی میرمن خلیله کلی د پیروزی په نوم د ورزشی لوبخالی د جوړول په مخه کابل ته رسیدلی. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت تر واکمنۍ لاندې کابل ته د نړۍ د نامتو سوکوهونکی محمد علی کلی د میرمنې خلیله کماچو کلی سفر او ورنه د یو شمیر خزینه ورزشکارانو غوښتنې. یو شمیر هغه خزینه ورزشکاران چې د طالبانو د حکومت په څیر زیاته درې کلنه واکمنۍ کې له ورزش لرې پاتې دي، له خلیله کماچو علي څخه غواړي چې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په لیدنه کې له هغوی وغواړي چې افغان ښځو او نجونو ته په ورزشي لوبغالو کې د ورزش او سیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي. دوی زیاتوي چې د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې له خپلې خوښې ورزش لرې پاتې دي او د وضعیت پر دوی ناوړه اغېز کړی او له رواني پلوه ځپل شوي دي. د دوی له ډلې د جوجیت سو د رشتې یوې ورزشکارې ارزو احمدي ازادي راډیو ته وویل:
یعنی از تمام حق و حقوق من محروم هستیم در او کشور، یعنی در افغانستان ما
په دست یو هیواد کې چې خزی لغزل حقوق او هیلو یې بی برخی دی او په دست حال کې لپردی هیواد یو میرمن رزی او د همه و هیواد کې ورزشی استیدیوم جوړوي یو عجیب کار دی. خوزه د یوی ورزشکار په توګه له میرمن کلی څخه غواړم چې د طالب چارواکو سره په لیدنه کې د افغانستان د ښځو غوښتنې وړاندې کړي او اولیت ورکړي سو د کار او ورزش اجازه ورکړل شي.
انسان بتونه دوباره به ورزش به تحصیل خود ادامه بده.
د پارا اولمپیک د ویلچر هندبال او باسکټبال برخې لوبغاړي وحیده نور هم ورته غوښتنه لري.
زما غوښتنه د ښاغلي علي څخه دا ده چې دیدم معلولینو انجنونو د پرزش باره کې د امارت اسلامي چارواکو څخه یو غوښتنه وکړه چې دی د برخه کې محدودیتونه لرې کړي، هم دی محدودیتونه ایسته کړي او هم دی هم پراختیا ورکړي د انجنونو ورزش لپاره.
د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د نړۍ د پخواني دروندو وزني اتل سوکوهونکي محمد علي کلی میرمن خلیله کلی د پنشن مې په ورځ د عقرب د میاشتې په درېیمه کابل ته رسېدلې چې د پیروزي په نوم د کابل په قرغې سیمه کې د فوټبال یو لوبغالی جوړ کړي. ویل شوي چې نوموړی په دغه شان د محمد علي په نوم یو ورزشي بنسټ هم پرانیزي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا ځلي واکمنېدو وروسته دوی د افغان میرمنو د زده کړو، کار، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو تر څنګ ورزشي لوبغالو ته د دوی په تګ او ورزش هم بندیز ولګاوه. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د اګست په نهمه د یوې اعلامیه په خپرولو سره ویلي و چې طالبانو نږدې درې کاله افغان میرمنې له هر ډول سپورټي فعالیتونو منع کړي چې دا د هغوی له حقونو ښکاره سرغړونه ده او د بشریت پر وړاندې ممکنه جنایت بلل کېدای شي. د کارپوهانو دغه ډلې زیاته کړې وه چې د ورزش ملي او نړیوال بنسټونه باید د طالبانو له لوري په هر ډول سپورټي فعالیتونو کې د افغان میرمنو د بندیز په اړه پریکنده اقدام وکړي.
دا پښتو خبری مجله پای ته ورسیدو. د دری خبری مجله